کابل کې د ماشام شپږ بجې سوي. السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د نوملیکنې پر یوه مرکز برید دوی په جدي توګه اندېښمن کړی دی. د ولسي جرګې د رئیسانو کمیټې د پریکړې له مخې به د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی راتلونکې چهارشنبه استعفا سي. د افغانستان یو شمېر رسنیو لیکلي ترکیې نږدې 2000 افغان کډوال چې په هغه وخت کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته لېږلي. د ازادي راډیو د پښتو ماشمنی خبري مجلې ته مظفر بازار او زما همکاران هرکلی کوو. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر ځینو مسایلو د بحث لپاره چین ته روان سو. په کندهار کې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قطعي قمندان وژل سوی. د امریکا ولسمشر وایي د سی آی ای مشر د شمالي کوریا له رهبر سره کتلی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن چین ته روان سو. د ملي امنیت شورا وایي محمد انیف اتمر د چین د ولسمشر د مرستیال وان کیشان په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړ. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه نن د دې سفر د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ د سولې له بهیر څخه غواړو چې د چین ولسي جمهوریت او د دوی سیاسي مشرتابه ملاتړ وکړي. د ترهګرۍ سره مشترکه مبارزه، سیمه ییزه همکاري او همدارنګه د اقتصادي اړیکو د بهبود او پراختیا په برخه کې به په بېلابېلو مواردو خبرې وشي.
ښاغلی اتمر به چین ته په خپل درې ورځني سفر کې د هغه هیواد له پوځي او سیاسي چارواکو سره د ټوریزم په وړاندې د مبارزې تر څنګ پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي. چین له اسلام آباد سره نږدې اړیکې لري او افغان مقاماتو په وار وار هیله ښولې چې چین کولی سي د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ دپاره پر پاکستان فشار راولي. د کندهار امنیه قمندانۍ تایید کړی چې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قطعي قمندان جانان افغان د مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل سوی. د امنیه قمندانۍ مرستیال ویان متی الله هلال ازادي راډیو ته ویل چاودنه نن سهار د کندهار په څلورمه محافظه کې سوی.
په چاودنه کې جانان افغان په شهادت رسېدلی دی او سره درې سرتېري هم زخمي شوي دي چې زخمیان انتقال شوي دي چې اوس مهال صحیح حالت ته جادوار دي. په چاودنه کې ملکي کسان ته کوم زیان نه دی اوښتی.
یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په چاودنه کې د جانان افغان دوه ساتونکي هم وژل سوي دي. دې سرچینې ویلي چې بم د قومندان په موټر پورې نشلول سوی و. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د داعش لخوا په جوزجان کې د یوه کم عمره هلک سر پرې کېدل جنایتکارانه او غیر انساني عمل دی. په کابل کې د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل:
دا ډول ناوړه اعمال هیڅ ډول توجیه او دلیل نشي منلی. که دغه ماشوم هر جرم کړی وي، هیڅ قانون یولس کلن ماشوم ته دغه ډول مجازات نه مني. په دې برخه کې هیڅ توجیه د منلو نه ده.
د جوزجان چارواکو ویلي چې د داعش وسلولو دغه ماشوم یک شمه ناوخته په دې ګناه وژلی چې افغان سرتیرو ته یې خواړه وړل او یوه میاشت مخکې تښتول سوی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور ولایت کې د نوملیکنې د یوه مرکز د ځینو کارکوونکو اختطاف دوی اندېښمن کړي دي. د غور ولایت چارواکي وایي پرون سه شنبه د مرکز پیروسکوپ په مربوطاتو کې د انتخاباتو د نوملیکنې د یوه مرکز درې کارکوونکي او دوه پولیس وتښتول سول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن پر دې پیښه اندېښنه وښوده.
بدبختانه دغه حادثه چې په غور کې شوې ده موږ جدي تعقیب کړو، نگران کړي یو او موږ جدي رابطه کې یو د وزارت داخلي سره د غور ولایت مسؤلینو سره.
په پام کې ده د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلې میزان پر تېشتمه وسی. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي د امریکا د مرکزی استخبارات ادارې یا سی آی ای مشر مایک پامپیو د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره کتلی دي. د ښاغلي ټرمپ په خبره دواړه مشرانو تیره اونۍ سره کتلی او د یوې سرمشریزې د جوړېدو په اړه پلانونه طرح سوي دي. ښاغلي ټرمپ نن په ټویټر کې لیکلي له کیم سره د پامپیو کتنه په کراري مخ ته ولاړه او ښې اړیکې ایجاد سوې. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون سه شنبه د امریکا په فلوریدا ایالت کې په دې اړه وویل:
موږ له شمالي کوریا سره مستقیم خبرې پیل کړې دي. دا مذاکره په لوړه سطح شوې دي. زه باوري یم چې ښه نیت شته او ډېر ښه کارونه د ترسره کېدو په حال کې دي.
د کیم او پامپیو ترمنځ د کتنې راپور اول واشنگتن پوسټ رسپانې ورکړ. راپور وایي دواړو مشرانو د ایستر د رخصتیو پر مهال په پټه سره کتلي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په دغه هیواد کې به پلان سوي انتخابات څه باندې یو کال مخکې د جون پر 24مه وسي. په پام کې وه دغه انتخابات د 2019 میلادي کال د نومبر میاشتې پر 3مه وسي. په ترکیه کې به د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات په یوه ورځ ترسره کیږي. په امریکا کې یوه مسافر وړونکې الوتکې د ماشین چاودنې یوه مسافره وژلې ده. دغه الوتکه چې له نیویارک څخه د تکساس ایالت لوري ته روانه وه، په یوه ماشین کې د اورلګېدو له کبله په فلادلفیا ایالت کې اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. په الوتکې کې 1940 کسان سپاره وه. په ماشین کې د اورلګېدو د الوتکې وزر او بدنه زیانمنه کړې ده. چارواکي وایي پېښه په الوتکې کې د تخنیکي ستونزې له کبله سوې ده. او په ارمنستان کې نن په زرګونو کسانو د پلازمینې یریوان په مرکز کې لاریون وکړ. دوی هڅه کوي هغه اعتراضي غورځنګ جاري وساتي چې د دغه هېواد د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان تر ټاکل کېدو وروسته پیل سوی دی. سرکیسیان د اوږدې مودې لپاره د ارمنستان ولسمشر هم پاتې سوی دی.
خبرونه مولا ساتي راټیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د نوملیکنې پر یوه مرکز برید دوی په جدي توګه اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حافظ الله هاشمي:
بدبختانه دغه حادثه چې په غور کې شوې ده موږ جدي تعقیب کړو، نګران کړو او موږ جدي رابطه کیو د وزارت داخلي سره، د غور ولایت مسؤلینو سره.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سولې پر لارو چارو د خبرو لپاره نن چین ته ولاړ. بلخوا د ولسي جرګې د رئیسانو کمیټې د پریکړې له مخې به د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی راتلونکی چهارشنبه استعفا سي. د هلمند پرلت ځوانانو نن په یوه لاریون کې د حکومت او طالبانو دواړو لخوا وروستي بریدونه په کلکه وغندل. د افغانستان یو شمېر رسنیو لیکلي چې ترکیه نږدې 5000 افغان کډوال چې په هغه هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته لېږلې دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت یو مسؤول بیا وایي
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سره دې برخه کې هوکړه نه ده شوې. موږ د امارو ارقام هم نشو تاییدولای.
نو راپورونه هم لرم د مجلمو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د نوملیکنې پر یوه مرکز برید دوی په جدي توګه اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي ویلي چې له اندېښنو سره سره په تېرو څلورو ورځو کې تر شپږ اویا زرو ډېر کسانو نومونه لیکلي دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې د نوملیکنې د پروسې امنیت به خوندي کړي، خو د غور حملې دوی په جدي توګه اندېښمن کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله شمیل ازادي راډیو سره په خبرو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي د نوملیکنې پروسه به په بریالیتوب ترسره شي.
بدبختانه دغه حادثه چې په غور کې شوې ده موږ جدي تعقیب کړو، نگران کړو او موږ جدي رابطه کیو د وزارت داخلي سره، دی غور ولایت مسؤولینو سره چې دا مسله وکولی شي په اسانه حکومدارانګه د هغه قومي مشرانو سره، هغه محلي مشرانو سره هلته په غور کې چې دلته په وزارت داخله کې امنیتي ملي سره چې ترڅو دا مسله حل شي.
د سه شنبې په ورځ د غور په مرکز د فیروزکو ښار د غلامان په سیمه کې د نوملیکنې په یوه مرکز وسلوالو برید وکړ او 15 تنه یې برمته کړل. د غور د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په برمته شوو کې د کمیسیون درې کارکوونکي او دوه پولیس شامل دي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسې له پیل څخه تر دې دمه د لومړنۍ برید ده چې د نوملیکنې په یوه مرکز کېږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې امنیتي مسؤلینو د نوملیکنې د پروسې د امنیت په اړه ډاډ ورکړی وو. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په سولي پیغام کې د غور د پیښې په اړه بې خبري ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې طالبان به د انتخاباتو مخه ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په تیرو څلورو ورځو کې له شپږ اویا زرو څخه زیاتو کسانو نوملیکنه کړې چې کابو شل زره یې مېرمنې دي. د نوملیکنې د پروسې پر وړاندې د نامنۍ تر څنګ د انتخاباتو په پروسې د خلکو بې باوري بله لویه ستونزه ګڼل کېږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اندیښنې مو واورېدې. بلخوا د انتخاباتو چارو یو شمېر کارپوهان وایي په غور کې د نوملیکنې پر مرکز برید دا وشو ده چې دغه پروسه له ګڼو ننګونو سره مخامخ ده. دوی وایي که حکومت د امنیت او انتخاباتو په پروسې د خلکو د باور د رامنځته کېدو په برخه کې جدي او ژر اقدامات ونه کړي، د نوملیکنې او د انتخاباتو ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راتلی سي. زموږ همکار محمد حدیث پردې سم دې موضوع په اړه د انتخاباتي چارو له کارپوه جنداد سپینغر سره مرکه کړې ده.
خا دغه پیښې دا وښودله چې د امنیتي نظره دغه د نوملیکنې پروسه د جدي ګواښ سره مخامخ ده. د غور په څیر یا غور توجه ته مشابه موږ ډېر ولایات او ډېرې سیمې لرو چې هلته هم په بالقوا یا پوتانشیل د دغسې حوادثو د رامنځته کېدو شته، دی یعنی احتمال موجود دی. او که په دې رابطه کې جدي اقدامات ونه شي، تضمینات رامنځته نه شي، نو دا پروسه خو به مخکې لاړه شي خو ډېره به ناقصه وي او د خلکو ګډون به هم پکې کمی، مخصوصا هغه سیمو کې چې نارامه دي.
او په دغسې شرایطو کې چې تاسو هم اندېښنه وښوده چې دغه د غور موضوع یو نمونه ده چې دغه پروسه له امنیتي ستونزو سره مخامخ ده، نو څه فکر کوئ چې څومره امکان لري بلاخره همدغه مسله چې دغه پروسې هغه په هغه شکل چې لازمه ده امنیت دې تامین شي او هغه مطلوبه نتیجه چې هر اقل غواړي ولس یې غوښتونکی او کمیسیون یې غواړي هغه ترلاسه شي؟
نو زه فکر کوم چې ډېر ضرورت دی چې حکومت، کمیسیون، سیاسي ګوندونه، سیاسي جریانونه سره منظم ناستې مشورې پر دې رابطه باندې شروع کړي چې د کومې لارې نه کولی شي د دوی دغه پروسه کامیابه کړي، امنیتي برخه کې کوم اقدامات په ګډه کولی شي او کوم کارونه باید صورت ونیسي، د خلکو د اعتماد او اعتبار رغونې په رابطه باید کوم کارونه وشي، عامه پوهاوی.
ستاسو خبرې مې قطع کړې، دغه د اقداماتو خبره تاسو وکړه، تر دې پخوا تاسو هم شاهد یاستئ چې حکومت، کمیسیون، امنیتي ارګانونو دوی د اقداماتو خبره کړې وه چې تدابیر نیول شوي او په دې رابطه باندې ډاډ ورکړی و، خو بیا هم ولیدل شول چې دغه پروسې په جریان کې داسې پېښې رامنځته کېږي.
ګوري، امنیت خو تنها هغه فزیکي امنیت نه دی، موږ استخباراتي کشتي ارګانونه لرو او دا کشتي ارګانونه سخت تړلي دي د خلکو همکارۍ ته. نو که د یو خوانه امنیت ترینګړی وي او د خلکو هم د بلې خوانه همکاري نه وي، خلک په پروسې بې اعتماده وي، ارزښت ورنه کړي په خپلو سیمو کې دې پروسې ته، هغوی استخباراتي معلومات نه شریکوي د استخباراتي ارګانونو سره، بیا استخباراتي ارګانونه نه شي کولای چې هغه امنیتي تدابیر ونیسي یا د دغسې حوادثو مخنیوی وکړي. نو ګوري، دا په زنجیروي توګه دغه اقدامات به شوي، خو دا به ناقص اقدامات، ناقصه اقدامات چې هغلته تر شا یې د خلکو ملاتړ، اعتماد نه وسي، ولو په امنیتي برخه کې هر کار وشي دا به نتیجه ورنه کړي.
د انتخاباتي چارو کارپوه جامدات سپینغر و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټې د پریکړې له مخې ټاکل شوی چې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکسی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ استعفا سي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې دا خبره وکړه. یو شمېر وکیلانو بیا د دې پریکړې سره مخالفت وکړ. نورحال د واصل وصل راپور کې
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ له اوږدو بحثونو او جنجالونو وروسته بالاخره د دغې جرګې د رئیسانو کمیټې پریکړه وکړه چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزه استعفا شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغې جرګې د چهارشنبه ورځ په عمومي غونډه کې د دغې جرګې د رئیسانو کمیټې پریکړه داسې اعلان کړه. دوی وايي موږ د استعفا د ورځې د معلومولو لپاره د راتلونکي دوشنبه او چهارشنبه په ورځو رایګیری وکړه. وسره کارتونه پورته شو او سلوشن کارتونه د دوشنبه ورځ لپاره سلوشن کارتونه پورته شول او د چهارشنبه ورځ لپاره و سره کارتونه چې په ټوله کې و لس کارتونه کیږي. 50 جمع یو هم تکمیل شوه او د استیزه موضوع د چهارشنبه په جنډا کې شامل شوه. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا درې اونیو راهیسې په ولسي جرګه کې د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي د استیضا په اړه بحثونه روان ول. له دې وړاندې ولسي جرګې د حمل میاشتې په اتمه نیټه په هیواد کې د نامنیو د زیاتېدو په غبرګون کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس خپلې استجوابیه غونډې ته وربللي وو، خو د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي د هغه څه له امله چې د کاري بوختیاوې بللې وې جلسې ته حاضر نه شو او مرستیال ته هم د خبرو کولو اجازه ورنکړل شوه. خو د حمل میاشتې په اتلسمه نیټه د تیرې شنبې په ورځ ښاغلی ستانکزي د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر شو او د وکیلانو د پوښتنو او بحث وروسته د ملي امنیت د رئیس په غوښتنه د ولسي جرګې د غړو د رایو په اکثریت سره غونډه سري شوه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو بیا د دې جرګې په نننۍ غونډه کې د دغې جرګې د رئیسانو پریکړه د اصولو خلاف او غیر قانوني وبلله. د دې جرګې غړي سایمه خوګیانی وایي خو یو شمېر نور وکیلان بیا د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د ملي امنیت د رئیس په ګډون ټول امنیتي مسؤلین په خپلو چارو کې پاتې بولي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکایي بحري ځواکونو د نوي ماموریت په اړه راپورونه خپاره شول، د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دغو ځواکونو عملیات ګټور ګڼي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو غړي خالد پښتون نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي بحري ځواکونو د عملیاتو ترڅنګ باید پر پاکستان هم فشارونه ډېر شي. یوسف خان ځتران په دې اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي بحري ځواکونو د نوي ماموریت د پیلېدو په اړه راپورونه په دغه هیواد کې د بیلابیلو نظرونو سره مل دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د دغو ځواکونو عملیات مهم بولي. وایي دا ځواکونه کولی شي د حکومت له واکه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د یاد جرګې د دفاعي کمیسیون غړي خالد پښتون د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امنیتی ځواکونه نشي کولای چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې په مسلسل ډول د اوږدمهالې دورې لپاره هلته پاتې شي، امنیت وساتي. پس نو د خارجیانو عملیات تاییدوو، خو د دې وڅنګ د ځینې سیاسي تحرکات سخت ضروري دي چې هغه پاکستان باندې سیاسي او اقتصادي فشارونه.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په نوي راپور کې راغلي دي چې د امریکا بحري ځواکونه د افغانستان لپاره په نوي ماموریت کې شامل شوي او دا ماموریت د هغې سیمو د بیرته نیولو لپاره دی چې دا مهال د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. په دغې راپور کې راغلي دا وخت طالبان د افغانستان په 50% خاوره کې فعالیت لري چې د امریکا بحري ځواکونه به یې د بیرته نیولو ماموریت پر مخ یوسي. په راپور کې د دغو ځواکونو د شمېر په اړه بیا څه نه دي ویل شوي، خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي چې د امریکا بحری ځواکونه به په مخامخ جګړو کې هم برخه وانخلي، بلکې د افغان ځواکونو سره به د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې مرسته وکړي. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو تر ټولو غوره لار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول دي، نه د امریکایي بحری ځواکونو نوی ماموریت. د افغانستان د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر افغانستان ته د نویو امریکایي بحری ځواکونو د لیک په اړه بخبري ښودلې، خو له دې وړاندې افغان چارواکو ټینګار کړی چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا اړتیا ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن چین ته ولاړ. چین ته د ښاغلي اتمر د دې سفر د هدف اړه عصمت سروان د ملي امنیت شورا له ویان قادر شاه سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي چې ښاغلي اتمر به د دې سفر په لړ کې له کومو چینایي چارواکو سره وویني. دقیقا
نن ورځ د افغانستان اسلامي جمهوریت ملي امنیت سلاکار ښاغلي محمد حنیف اتمر د چین ولسي جمهوریت ولسمشر د مرستیال په رسمي بلنه نوموړی واته سفر وکړ. ښاغلی اتمر به د دې سفر په ترڅ کې له مهمو سیاسي او امنیتي منصبینو سره د نوموړي هیواد وګوري. د دې سفر هدف دا دی چې په څلورو عمده موارد به تر بحث لاندې نیول کېږي. اول دا دی چې مونږ د سولې له بهیر څخه غواړو چې د چین ولسي جمهوریت او د دوی سیاسي مشرتابه ملاتړ وکړي. د ترهګرۍ سره مشترکه مبارزه، سیمه ییزه همکاري او همدارنګه د اقتصادي اړیکو د بهبود او پراختیا په برخه کې به په بېلابېلو مواردو خبرې وشي. ملي امنیت سلاکار به د دې سفر په ترڅ کې د چین د مرکزي سیاسي کمیټې له مشر د دولتي امورات د انسجام له وزیر د چین د دولتي امنیت وزیر چې دوی د کورنۍ چارو وزارت معادل یا برابر دی د چین د مشترک ځواکونو د لوی درستیز او همدارنګه له خپل سیال د ملي امنیت له سلاکار سره په بېلابېلو مواردو چې ما مخکې یادونه وکړه بحثونه ولري.
چین په وروستیو کې ویلي دي چې هماغه موافقه چې له پاکستان سره د سی پاک په نامه کړی ده له غواړي چې افغانستان هم کې شریک شي، له دې معلومیږي چې چین د افغانستان په مسایلو کې هم دلچسپي لري او یا یې دلچسپي زیاته شوې ده، او تاسو ویل چې دا سفر د چین په بلنه شوی دی، تاسو هم په دې عقیده یاست چې د افغانستان په سوله کې د چین دلچسپي زیاته شوې ده؟
افغانستان د سولې له بهیر څخه د چین ملاتړ وکړ ډېر زیات مهم دی. تاسو وګورئ پاکستان پر طالبانو باندې نه دا چې نفوذ لري، هلته ځای ورکړی دی او هملته خپل پټنځایونه او د اوسېدو ځایونه لري، مسؤلیت لري. چین په همدې ډول دا په پاکستان باندې اغېز لري چې له دې امله د سولې د بهیر څخه د ملاتړ په موخه د پاکستان ته قناعت ورکولو کې چین مؤثر رول لوبولی شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاو. دوستانو لکه مخکې چې مو په مرکې کې واوریدل، په تاسو سال کې چې افغان چارواکي د سولې پر لارو چارو هڅې کوي، اخوا د هلمند د پرله ځوانانو نن په ولاریون کې هغه بریدونه وغندل چې په دې وروستیو کې حکومت او وسلوالو طالبانو د یو بل پر وړاندې کړي دي. دغو ځوانانو یو ځل بیا د سولې او اوربند غوښتنه تکرار کړه. په دې اړه محمد الیاس تایی راپور چمتو کړی چې د لاریون کوونکو په شعارونو پیلېږي.
د لشکرګاه ښار پر عمومي پخوانی جاده باندې د موټرونو او پیاده کسانو په مټ د غلاریون کې سلګونه کسانو برخه درلوده. د دوی سره د پرلت غړي، دکانداران او ځینې عام خلکو په شمول د ولسوالیو څخه راغلو کسانو برخه اخیستې وه. په لشکرګاه کې د هلمند د ځوانانو لخوا د حمل یا ورید میاشتې تر دوهمې نیټې وروسته دا څوم ځل دی چې ګڼ شمېر کسان د خیمې څخه د ښار واټونو ته راوځي او د جنګ له ښکېلو خواوو غواړي چې سوله وکړي. د لاریون یو غړي اقبال خیبر چې په یو واړه سپین موټر کې ولاړو په ډیر لوړ آواز خبرې کولې. خیبر همدا تیر میاشت د کندوز په درستیار چې ولسوالۍ کې هوایي برید چې د طالبان په شمول یو شمېر ملکي کسان پکې ووژل سول، او د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې چې د ولسوال په شمول یو شمېر کسان پکې ووژل سول. پلشکرګه کې د پرلتونو او لاریونونو د غلړې تر هغه ځانمرګې برید وروسته پیل شوی ده، او ګډونوالې د حکومت او طالبانو د سولې غوښتنه کوي چې له امله یې شپاڼس کسان د ماشومانو په شمول ووژل شول او دو پنځوس نور ټپیان شول. که څه هم طالبانو د هلمند د ځوانانو ولسي حرکت ته چې د سولې په خاطر پیل شوی دی مثبت او قانع کوونکی جواب نه دی ویلی، خو دا حرکت د هیواد نور ولایتونو ته هم غځېدلی دی چې د ورځې نه بلې ته د پراخوالي په حال کې دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان یو شمېر رسنیو لیکلي چې ترکیه نږدې 2000 افغان کډوال چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته لیږلي. د دې موضوع تفصیل له خان محمد سینت خاورو.
د رسنیو د راپورونو له مخې دغه افغانان په غیر قانوني توګه د ایران له لارې ترکیه ته تللي وو، د ترکیه د پولیسو لخوا نیول شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه رسنیو لیکلي چې ترکی مسؤلینو دغه افغانان په درې اونیو کې د ترکیې په بېلابېلو ولایتونو کې نیولي او په نهو پروازونو کې افغانستان ته ستانه کړي دي، خو د افغانستان د کډوالو او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه بې خبري ښیي. د کډوالو د راستنولو د چارو د وزارت د مطبوعاتو سلاکار حفیظ میاخیل آزادی راډیو ته وویل
د کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت سره دې برخه کې هوکړه نه ده شوې. مونږ د امر او ارقام هم نشو تاییدولای. خو زمونږ یو شمېر هیوادوال شته چې په ناقانونه توګه د ایران د لارې ترکیې ته دننه کېږي، بیا له ترکیې څخه د ترانزیت هیواد په توګه استفاده کوي او ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي.
خاغلی میاخیل وویل په دې وروستیو کې افغان پلاوی ترکیې ته تللی چې له ترکی چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ په ترکیې کې د افغان کډوالو په اړه هم خبرې وکړي. رسنیو د ترکیې د اړوند ارګانونو په حواله لیکلي چې د دغو کډوالو شمیر 6,846 ته رسېده. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې دا لړۍ به روانه وي او په راتلونکي کې به په لسګونو زره نور افغانان چې په غیر قانوني توګه په ترکیه کې اوسیږي افغانستان ته ستانه کړی شي. دغه موضوع مو د کورنیو چارو له وزارت سره شریکه کړه. د دغه وزارت ویان نجیب دانش وویل دوی د کډوالو د راستنولو په برخه کې د ترکیې له حکومت سره هیڅ ډول تفاهم نامه نه ده لاسلیک کړی او له دغه موضوع خبر نه دي. همداشان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع د کډوالو چارو وزارت پورې مربوطه ګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یونان کې وی محکمې حکم صادر کړ چې د دغه هیواد پر ټاپوګانو کې میشت پناه غوښتونکو اجازه لري چې آزاد وګرځي. په دې اړه تفصیل اسمت سروانه کوي.
د یونان تر ټولو لوړې اداري محکمې پریکړه کړې چې پناه غوښتونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې په دغه هیواد کې آزاد وګرځي. دا پریکړه به د یونان د ټاپوګانو په کمپونو کې پر پناه غوښتونکو فشار کم کړي. د یونان د عدلي وزارت سرچینو نن چهارشنبه وویل دا پریکړه یوازې د هغو پناه غوښتونکو لپاره ده چې له دې وروسته یونان ته داخلي شي، نه د هغو 15,000 پناه غوښتونکو چې پخوا یونان ته تللي او د یونان په ټاپوګانو کې اړولې دي. د هغوی په منځ کې په زرګونو افغانان دي. اکثر افغانان یونان ته په دې هیله تللي چې له دغه هیواده به لویدیځو اروپایي هیوادونو ته ځي. په یونان کې پناه غوښتونکي په میاشتو میاشتو انتظار باسي چې د پناه غوښتنې لیکونو پروسه یې بشپړ شي. په زلونو د یونان د پناه غوښتونکو په کمپونو کې د کډوالو د دوسیو د ځنډېدو له کبله شخړې شوې دي. د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ افغان پناه غوښتونکو په لیبوس ټاپو کې وروسته له دې مظاهره وکړه چې یو افغان د زړه د حملې له کبله په روغتون کې بستري شو. د یونان حکومت هڅه کوي چې په ختیځو ټاپوګانو کې د سیلانیانو د فصل تر را رسېدو وړاندې ترنګلتیا ختم کړي او حالات عادي حالت ته راوګرځوي. سیمایزو چارواکو هم په زلونو په اتن کې مرکزی حکومت ته شکایتونه کړي او د پراغوشتونکو د کمپونو د پراخولو لپاره د مرکزی حکومت د هڅو مخنی ولیده. حاضر دمه یوازې ناروغ یا کم عمر پناغوشتونکو پریښودل کیږي چې مخکې تر دې لټاپوګانو ووبزي چې د پناغوشتنې ومنل شي. تر اوسه پورې د یونان د مهاجرت وزارت زیات شمیر پناغوشتونکو ته اجازه نه ورکوي چې لټاپوګانو څخه شارونو ته لاړ شي. دوی وایي چې که پناغوشتونکي آزاد پریږدي د انسانانو قاچاقبران او پناغوشتونکي به تشویق شي چې د یونان خواته لا زیاته مخه کړي. د وزارت د محکمې د وروستۍ پریکړې په اړه ویلي چې په دې باب به څېړنه وکړي او پر یوه نوي قانون کار کوي. دا وزارت وایي چې دا قانون به د روانې میاشتې تر پایه پارلمان تصویب کړي. ګمان کیږي چې دا نوی قانون به د هغو اسانتیاو مخه ونیسي چې د محکمې پریکړه یې پناه غوښتونکو ته ورکوي.
زموږ خلاصې د راډیو ریډوسانو د پایپ شیبو کې به دا ووري چې د بریتانیا طبي متخصصین د انسانانو د عمر اوږدوالي لپاره د سګریټو بای د ډېرې دوه وړاندیز کوي. نور به اسمت سروند راته وایي.
په بریتانیا کې طبي متخصصانو وړاندیز کړی چې د سګریټو بای د پسلو کې 500 شي څو انسانان زیات ژوند وکړي شي. د میرر ورسپانې د راپور له مخې څېړونکي وایي چې که په بریتانیا کې د سیګریټو بایو په سلو کې 500 نور هم زیات شي نو له یوې خوا به د ډیرو انسانانو ژوند وژغورل شي او له بلې خوا به په میلیاردونو پاوند وسپمول شي. دوی ادعا کوي چې که د هر قوطي سیګریټ بایه تر 1500 پاوند زیات شي په میلیونونو انسانان به د سیګریټ پرېښودلو ته مجبور شي. د دوی په وینا تر ټولو زیات خلک به په چین کې د سیګریټ څکولو عمل پریږدي. څېړونکي هم دراز وایي چې دا چاره به 1.4 میلیارد پاوند د سیګریټ څکولو په وجه د ناروغیو د درملنې له درکه وسپموي. دوی په ځانګړي ډول د سږو او سرطاني ناروغیو یادونه کوي چې د انسانانو زیاتې پیسې پرې مصرف کیږي. په بریتانیا کې اوس د یو قوطي سیګریټ متوسطه بیه نږدې 10.5 پاونډ ده.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونې مو تر دې مهاله را سره واورېدلې. د ازادي راډیو خبرونې کولای سي چې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر وېپاڼه هم وګوري او راپورونه او مطالب مو ولولې. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. دغه ورځ زموږ خبرونې هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ سپه 12.5 FM 15.5 پاورېدلای سي.